د ازادي راډیو د شپږو بچو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم محمد شبریم په دې خبرونه کې چلوې برخه ازادي راډیو د بی مجله پروګرام ته ځانګړي شوې ده. په خبري برخه کې د افغانستان په ارتباط یو شمېر مطالب لرو، خو مخکې تر دې چې مطالبو ته مخه کړو خبرونه. د طالبانو د حکومت تدلی وزارت پرون په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د طالبانو د حکومت عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې ګټه نه لري. شرعی زیاته کړه تجربې ثابته کړې ده چې د افغانستان رواني بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبانو دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې تر اوسه پورې اساسي قانون نه لري او د حکومت د مشروعیت د مراجعو په اړه هیڅ راز وضاحت نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته په کندهار کې د معتادانو د درملنې مرکز سل بسترو ته پراخ کړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پلاوي پرون وویل چې دا مرکز اوس په شو وسایلو سنبال شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر لو ډاپینګوي په کندهار کې په نشو د روږدو کسانو د درملنې مرکز پراختیا او بیا رغونه د زیانګالو خلکو له درملنې سره مرسته کوي او پاین حال کې لا افغانانو سره د دوی د پرلپسې ژمنو پخلای کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس د پام وړ برخه په مخدر موادو روشته ده. په کاپیسا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې 122 تنه د مخدر موادو په پیر او پلور او قاچاق کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیت قمندانې وایي چې پرون 22 کیلو مخدر مواد له کشف او ضبطولو وروسته سوځولي او 122 تنه یې په دې تړاو نیولي او عدلي ارګانونو ته یې سپارلی دي. د کاپیسا ولایت په خبر پاڼه کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د باندې د افغاني پاسپورټونو لپاره نوې بیې اعلان کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي چې له هېواد بهر د 5 کلن پاسپورټ بیه 140 او د 10 کلن هغه 240 امریکایي ډالره ټاکل شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي چې د یو کل تمدید لپاره به 40 ډالر اخیستل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 5 کلونو لپاره پاسپورټ د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته پرله پسې د پاسپورټ بیه لوړه شوې ده، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورټ د بیې د کمیدو پریکړه کیږي. د پاکستان د پنجاب د فیصل آباد په جړانو والا سیمه کې قرآن کریم ته د سپکاوي له یوې ادعا وروسته د مسلمانانو یوې ډلې د ځایي سبیانو یو شمېر کلیساوي او پلسکونو کورونو ته اور ورته کړ. پولیس او د سیمې اوسیدونکو رویټرز اژانس ته وویل چې دا پېښه پرون وروسته تر دې رامنځته شوه چې د سیمې مسلمانانو وویل چې 2 تنو عیسویانو د قرآن کریم پاڼې څیرلې او سپکاوی ورته کړی دی. په سیمه کې یوه عیسوي شکیل مسیر رویټرز اژانس ته وویل چې کله دوی د مسلمانانو د برید خبر واورید، د او یو شمېر نورو عیسویانو خپل کورونه پرېښودل. د پنجاب چارواکي وایي چې پولیسو پرون ناوخته د دې پېښې په تړاو تر 100 ډېر هغه کسان نیولي دي چې په ویډیویي تصویرونو کې پېژندل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان وی دان پاتل پرون خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې واشنگتن پر کلیسا او کورونو د برید ته ژوره اندېښنه لري او پر اسلام آباد ژغ کوي چې د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. اساجی رادیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر له افغان طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی. په دې اړه مو په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي یا بنی سم. دولس لو اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د سیاسي چارو یو شنونکی له دې پریکړې سره مخالفت کوي.
په یو دولت کې، په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره زی استبداد ته.
دا ازادي راډیو د دې سر د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو د بی مجلې ته ځانګړې شوې. د نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایلوت چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د ځینو اقداماتو د ستاینې له کبله له سختو نیوکو سره مخامخ شوی و، یو ځل بیا ویلي چې باید له طالبانو سره تعامل وشي. له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغانانو په منځ کې هم بېلابېل بحثونه روان دي. ځینې یې بې ګټې بولي او ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته د خبرو له لارې قناعت ورکړل شي چې بشري حقونو ته غاړه کېږدي او له افراطي اقداماتو لاس واخلي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړي توبیاس ایلیوت یو ور بیا وویل چې له طالبانو سره دې تعامل وشي. ایلیوت چې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس دی، دا غوښتنه څو اونۍ وروسته له دې وکړه چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو اقداماتو د ستایلو په خاطر پرې سختې نیوکې وشوې. ده د خپل هیواد له حکومته وغوښتل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو، د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه کاله وروسته پر خپل ستراتیژۍ بیا کتنه وکړي. د بریتانیا رسنیو پرون چهارشنبې راپور ورکړ چې د محافظه کار ګوند دغه مخکښ غړي د لندن د لویدیز په فلتم کې یوې غونډې ته چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنې جوړه کړې وه وویل، بریتانیا باید د افغانستان خلکو ته شا ونه روي. تر دې مخکې ایلیوت په یو لړ څرګندونو کې چې ویډیو یې ډېره لاس په لاس شوه ویلي وو چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د افغانستان حالات ښه شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د ایلیوت د څرګندونو ستاینه وکړه، خو د بریتانیا په پارلمان کې د خپلو همکارانو انتقادونه وپارول. د پارلمان غړي مارک فرانسوا وویل که ایلیوت غواړي چې د دفاعي کمیټې رئیس پاتې شي، باید د خپلو نظرونو په بیانولو کې له ډېر احتیاطه کار واخلي. د ایلیوت څرګندونې حیرانوونکې وبللې. ویل چې په دې تعجب کوي چې نوموړی د طالبانو واکمني ستایي. ښاغلی ایلیوت اوس د دفاعي کمیټې د رئیس په توګه د عدم اعتماد کېدو له خطر سره مخامخ دی. د عوام جرګې د دفاعي کمیټې د غړیو له عکس العملونو وروسته د خپلو دغو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته چې ویلي وو د طالبانو له واک ته رسېدو سره د افغانستان امنیت ډېر ښه شوی او فساد کم شوی دی. د لندن په لویدیز کې غونډې ته په خپله وینا کې دې لانجې ته اشاره وکړه، خو ویل چې دا یې خپل شخصي نظر دی، حال دا چې ډېر کسان نه غواړي چې د افغانستان په اړه له خورا سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ایلیوت د بریتانیا له حکومت غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د افغانانو په منځ کې هم په دې اړه چې له طالبانو سره تعامل وشي او که ونه شي د نظر توپیر شته. ځینې وایي چې طالبان بدل شوي نه دي او نه بدلیږي، نو له دوی سره خبرې ګټه نه لري. خو ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې له طالبانو سره خبرې وشي او هغوی له افراطي سیاستونو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. د سیاسي چارو شنونکی شان صاحب غازی ساق خیل وای، دنیاوال غواړي چې طالبان د خپل حقوقمنو عملی کولو ته وهڅوي چې له دوی سره یې کړي، او له بلې خوا د افغانستان موقعیت اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته شا واړوي. دی په عین حال کې وای،
بل طرف ته افغانان چې د افغانانو نظر د طالبان نه سمېږي. اوس افغانانو یو لوی نظر دا ده چې د طالب حیثیت نامعلوم ده، ځکه طالبانو امیر لا نامعلوم ده. یو ورځ یوه خبره کوي، سبا بله خبره کوي. افغانان ډېر پښتنې لري. دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي یا به نه سم. دولس لویه اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس وویل له افغانستانه له وتلو وروسته اوس د دوی دنده ده چې د تعامل یوه ستراتیژي رامنځته کړي چې د طالبانو د تسلط په خاطر د افغانستان خلک سزا ونه ویني. د ټینګار وکړ باید دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان او افغانان له یاد نه ایستل کیږي، نو د یوې نوې ستراتیژۍ وخت راغلی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په باور ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. اسمت چاروان په دې اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنونکي غوث جان باز سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر وایي چې په افغانستان کې ګوندونو ته اړتیا نشته. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر ګوندونو بندیز لګولی؟ دلیل یې څه شی کېدای شي؟ ښاغلی جان باز وایي
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره ځي استبداد ته. دوی اوس زړه کړی مطلق استبداد ته، هیڅ نو اختلاف د نظر، بل نظر، اصلاحي نظر، انتقادي نظر، بل طرحه، بل برنامه دوی نه مني، غیر دې چې ځان مني. دغه ځانځاني دوی تباه کوي. ای د پاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لرې، د رقابت تحمل نه لرې، د بل طرحې د لیدلو تحمل او طاقت نه لرې، ته ځې انحصار خواته، او انحصار همغه استبداد دی. ته وایې میم زورما ټوله زما.
جنبان صاحب، دوی وایي چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافي دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوصو سره ډېر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه څه دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کېږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلیږي. که موږ یو دوه نهایت درې سراسري افغاني ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مؤمنتوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د ارائه کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره، دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلي وزیر دا یادونه هم کړې چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر دور افغانان هم خصوصا د ثور له کودتا وروسته داسې وایي چې ګوندونه ښه نه وو، که ګوندونه نه وای نو کودتا به نه کېده او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښېدې. تاسو دا خبره تاییدوئ چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدلی. موږ په دې ژوند کې د ډېرو شیانو نه بده خاطره لرو، بدې تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنا نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هېوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند کې په لسهاوو احزاب دي، اما دوه دې دانې مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هېواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړی دی. خو ولې په افغانستان کې دا کار ونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره موږ رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره؟ اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم او ټول شانه باندې مثال خلاص دی، خدا یو خطا ده. کېدای شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډېر په اوسېږيستان، هغې به یو ګوند یوه ډله جوړه کړې اوسېږي، هغه به یو طرحه لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته وړاندې کوي، خلک به قضاوت کوي او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلح آمیزه توګه خپلې برنامې وړاندې کوي د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره، د آزادۍ بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره. دې لپاره دا چې د کوم کار نه موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربې لرو، هغه ځان ته خبره ده، هغې نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نه شي.
د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم د جنید د شعر د جایزې شرایط څه دي؟
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوی وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کو خرونو کې مو لوي مشاعره خبرو
غتی وکی د پښپې له ا لندرا خیر د سپوږمې
نور شیرونه هم درو
چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شعر نقد ته مخه کو
چې شعر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړ
موږ چې څومره په دې بهیر کې ذکر دي فکر نه کوم چې په پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مې ذکر دي
خاطر هم لرو
ما هم هوا ورو پورو تیار کړه که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منه کړی وم
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمې جایزې په اړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د سونیو پترسکي سشنی جایزې اعلان شي د جنید د شعر جایزې پروسش کال 15 کسانو ته ورکړل شوې امینې فنا مرسل احمدزی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسش کال لومړی جایزه یو نارینه او بشزې ته اختصاص شو چارزشتي و 500 امریکای ډالر او درې نوري جایزې هر یو د 300 ډالر وو د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کېږي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسو ته ولې شي سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوې ده چې هغه هم د 500 امریکای ډالر په ارزښت ده خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته یعنی نوري جایزې هغه چاته ورکول کېږي چې عمر ل شپاره سو تر چلويشت کلونو پورې وي او د سش کال د شپږمې جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی همدا د سش کال نوې جایزه داسې ورکول کیږي چې د جنید د جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابي شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سش کال د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسش کال د جایزو سره نور څه تغیرات لري
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی هغه شاعران چې څنګه د شپاړسو او څلوېښتو کلو ترمنځ وي خپل درې شعرونه خپل درې د خوښې شعرونه منقل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لاره یې دا ده چې د خواږه شعرونو و پونې ته لاړ شي او هلته یې دغه شعرونه په نور معلوماتو سره پورته کړي خو که په هغه کې کوم ستونزې ورته پېښ شي نو کولی شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزي ته په کابل کې دی خپل شعرونه د ایمیل له لارې هم واستوي تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یوه د ښځینه شاعرانو دپاره او بله د نارینه و دپاره او درې نورې بیا جنسیتي معیار نه لري درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کی
د اگست 18 ته نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولې
او په دې د اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو شمېره مکنه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه څه به د شاعرانو لیست
تاسو هغه کسان چې د افغانستان د نن دي هغوی ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي
پختو شیرونه وی او شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وی نور که ده هر دینه وی مونږه قبله وو.
د شعر شکل خو مهمه نه دی، که دا غزل وی، کلاسیک وی، معاصر شعر وی او حتی روایی وی،
هغه مونږه محدود کړی نه دی. خو زه شم ویلی چې د داورانو قضاوت به څنګه وي، هغه د هغوی دپاره داسې کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې و ډېر زما په نظر ډېر ښه قضاوت. مثلا که د دوی دپاره نوښت یو ارزښت وي، نو هغه دوی پوهېږي. خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وي یا کلاسیک وي یا نوی وي یا دا وي هغه وي. شکلي فورمی محدودیت نشته.
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي؟
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي، خپل کار تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغسې انتظار غواړي، پس له هغه نه نو اعلان کړي.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خپرونه کې وړاندې د نورو مطالبو تر څنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو، د وی مشاعرې راپور لرو. دا مشاعرې به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعرې په افغانستان کې عامې دي. په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعرې کیږي. خود گمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا وه چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي زنګه پریولللي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل، څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو له ویرې نشو ګرځېدلی. د همدې دوه لاملونو په وجه خپله د ګمبیر پر اوسېدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه. خو نن همدې لرې پرتې او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسوره ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوې. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګې پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تله د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکي بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالي نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نشي. عبدالوارث سیرت هم په دغو آسمان څکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړی او خپل یار ته در رسیدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په دغه لری پرتا خول طبیخ کولاګام څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړ چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي. دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملی راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسد آباد او یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څخه غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
پیدا هر کور کی ملال ایشوا جندم پور تپن ایشوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوشت باسته خوڅو عمومي ټکي چې کرکتون کې بیان وی دادي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دی هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده. شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي. شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس څه سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار دی تیرې زمانې ته بیایي او د هغې ارمان کوي. دغه پخواني وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکی شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ولې شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي، شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شمه بیا شعر لیکمه. او هغه د غنی خان مشهوره خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډیر متاثره کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکمه.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنگینه یا موسیقی ولری یا آهنگینه جبه که کارول شوی وی او یواز دی الفاظو ترتیب و تنظیم